درنو اردوونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ده. په ملکنډ او سوات کې ځایي خلکو په سوات کې د وسلوالو پښتون په ځایي سیاسي مشرانو د بریدونو او په زور د کلانګو اخیستلو پر ضد احتجاجونه کړي او له حکومت نه یې په دې لړ کې د ژر تر ژره قوي ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د پاکستان د دفاع مرکزي وزیر خواجه آصف ویلي دی، نه دی خبر چې په سوات او دیر کې ښکاره شوي طالبان د کومې څانګې دي، ځکه د ادعا کړې چې لا قانون تحریک طالبان ډله په بېلابېلو څانګو کې ویشل شوې ده. د پاکستان د حکومت په استازیتوب د شمالي وزیرستان له اوتمانزو قوم سره د خبرو کولو لپاره جوړه شوې جرګه میرالي ته ورغلې ده. خو د اوتمانزو مشران وایي له حکومت سره یې په دې وروستیو کې څو پړاو خبرې کړې دي خو ناکامه شوې دي. دوی خبرداری ورکړی، کله اوسنۍ جرګې سره یې مذاکرات ناکامیږي نو بیا به اسلام آباد ته احتجاجي لاریون کوي. د ګرد نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د اګست په 12مه نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د ځوانانو د ستونزو د رهبر سره کولو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پروګرامونه جوړ شوي. د ځوانانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي ځوان نسل په دې وخت کې د روزګار، تعلیم، هنر او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دی. او په افغانستان کې د طالبان د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. دلته په امریکا کې څیړونکي وایي امریکا په دغه هیواد کې د خپل اوږد جنگ ختمولو وروسته په یو غوره ستراتیژیک ځای ولاړ دی، خو ځینې نور بیا د افغانستان نه د امریکا په بیړه راوتلو باندې اندېښمن دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په افغانستان کې واک تر طالبانو د رسیدو یو کال وروسته د رسنیو د وضعیت په اړه ویلي، په تیر یو کال کې 95.9% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې.
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمی ورځ د 2022 کال د اگست د میاشتې 12مه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکیم واورېدل، اوس هم راځو د دې خبری خبرونې لومړنی راپور ته. په ملکنډ او سوات کې ځایي خلکو په سوات کې د وسلوالو د شتون، په ځایي سیاسي مشرانو د بریدونو او په زوره له خلکو د قلنګو اخیستلو پر ضد احتجاجونه کړي او له حکومت نه یې په دې لړ کې د ژر تر ژره قوي اقداماتو او ګامونو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور له سیمې څخه د ډیوی خبریال فیاض ظفر رسولی.
د احتجاجي پرلغ وروسته د جولای په 14مه د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند دوا ځایي مشران کاري سمیع الدین او مولانا نعمان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل سوي. د عثمانزو دغه احتجاج کوونکي یوازې
په سیمه کې د امن لپاره احتجاجونه وکړل شو. دا ټول لوی احتجاج په خوځخیله او بیا په کابل کې وشو چې په یو شمېر عام خلکو ګډون وکړو. خوځخیله کې مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې وینا کوونکو وویل چې د پښتنو په ځمکه نورا ترهګري نه منو او موږ په خپله خاوره پوخ امن واړو. احتجاج لا راغلی سلمان منصف ډی ودوای
درنه احتجاج وو، دا بیخي همدار ده چې مونږه د امن غیل خلک یو، د سواد خلک په امن اوسېدل غواړي، په دې خپل خوره باندې امن غواړي. دا کوم اړې ګړې چې روان دي، د سوشل میډیا د لارې چې دا کوم سلوګن جو کوم ویډیوګانې وغیرہ چلیږي، مونږ بیخي داسې قسم حالاتو د زغم توان نه لرو. دا مونږه د ولس طرف یو ولسی فاسون دی، ولس امن غواړي. زمونږه سنگل فاند ایجنډا ده په دې فلیکسونو په مختلفو سیزونو باندې دغه لیکل شوی دی چې موږ په خپل خوره امن غواړو.
احتجاج ته وینا کوم وی چې د یوې میاشتنه د ترهګرو د راتګ خبرې کیږي او بیا د مټې په کیناله سیمه کې د پولیسو او فوجیانو افسرانو نیو او د هغه د نیو او د دغه ترهګرو په ضد د هیڅ قسمه کاروایي نه کېدل سوالونه پورته کوي چې آیا بیا په سوات او ملکنډ ډیویژن یا د پښتنو په سیمو کې څوک حالات خرابول غواړي. خو دې لوا د سوات او ملکنډ ډیویژن خلک ترهګر خپلو سیمو ته نه پرېږدي. احتجاج کې شریک عبید خان وایي
د لس پنځلس ورځو نه په سوات کې د یار ترهې او د بدامنۍ یو ډیر خراب صورت حال وو او دا کیسه چې یوازې د سوات نه ده، دا تقریبا څومره چې هم د پاکستان په چوکاټ کې دننه پختانه اوسیږي زیات تر په وزیرستان کې هم ده، په دیر کې هم ده، په بونیر کې هم ده، او په کوټه کې هم ده. هم د دې سوزونو د مخنیوي لپاره عام اولس خاص کر چې څومره هم ځوانان دي چې د هغې خپل د هر یو سیاسي مفاد او د ذاتي ایجنډې او لالچ نه بالاتر راوتي دي، او دلته صرف دا یو آواز کوي چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو.
په صوبایي حکومت او پولیسو زور ورکړو چې زر تر زره دي د ترهګرو په ضد کاروایی شروع کړي شي، او په دې خاوره دي پوخ امن قائم پاتې شي. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی سوات ته راغلی دی، او یو پولیس افسر دا نوم نه ښودو په شرط دی ورته وویل چې پولیس زر د ترهګرو په ضد آپریشن تیاری کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سوات.
درنو قدرمنو اردوونکو، په راپورونو کې مو واوریدل چې یو واری بیا د خیبر پختونخوا سوات کې د طالبانو د راپورته کې دوه راپورټونه مخې ته راغلي دي، او په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې ګویا پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوز یو میجر او یو سپاهي هم نیولې دي. د پاکستان پوز یا حکومت لا تر دې دمه نه ده منلې چې ګنې په سوات کې طالبانو پوزیان نیولي او له ځانه سره وړي دي. په همدې موضوع له سیمې څخه د ډیوی خبریالي صادق قاسم شاه او هاشم علي یو ویډیو راپور تیار کړی.
په سوات کې یو ځل بیا د طالبانو راپورته کېدو خبرونو د سوات عام خلک اندېښمن کړي. د سوات قومي جرګې یو مشر غړی او د طالبانو مخالف یو مضبوط اواز زاهد خان هم دغه خبرونو اندېښمن کړي دي. زاهد خان وای دی اندېښمن ځکه دی چې کوم غرونو ته د عام اولس تک باندې هم بندیز دی، هغه ته طالبان څنګه ورسېدل؟
کله امن معاهده شي ودا ته معافي شي په کار دی، خپل کوټ تراشي، خپل کلی تراشي، خلکو له ضمانت ورکړه ټوپک کی، نو چې دی بیا هلته په غره کې ناستی، نو زما په زړه کې به خدشه نه پیدا کیږي. د عام سړی په زړه کې به خدشات نه وي، یره به نه وي، یره دا بیا خلکو ته خطون راځي چې دونه روپۍ راوړه یا ته زمونږ دشمن یې ته نه پرېږدو. د کابل یو ټیکادار مړ شو، هغه ته وایي خط راغلی چې بدتره کاغ وي نه در کوم مړی کو. نو چې داسې واقعیت په یوه علاقه کې کیږي، دلته به ژوند خلک څنګه کوي؟
په ټولنیز رسنیو هم د طالبانو ویډیوز او مقامی جرنلست سره انټرویو مخې ته راتلو نه پس په دیر او سوات کې د دې پر ضد اوازونه راپورته شوي او مظاهرې شوي دي. خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په اطلاعاتو معاون بیرستر محمد علی سیف وای په صوبې کې د داسې قسمه بد امن خلکو خلاف به حکومت زر تر زره سخته کاروایی کوي،
او د دې خبرې 100% کمیټمنت دی د سوات خلکو سره مو د ټول خیبر پختونخوا خلکو سره چې ان شاء الله په سکیورټی باندې او په لاین اورډر باندې هیڅ کمپرومایز نه وي، اینڈ وی ول ٹیک اسٹرک ایکشن. سو کم چې قانون په لاس کې اغستل غواړي یا د قانون نه خلاف چلیږي، نو هغه به مونږه دغه کو کرش کو.
خو د سوات گلوبل پیس کونسل مشر او د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه وای د سوات خلکو ته د دغه جنګیالي توپ دور تیرېدو نه پس دا باور ورکړل شوی و چې د سوات فوجي چاونی به د طالبانو سوات ته بیا راننوتل ناکامه کوي، نو اندېښنې خو پیدا کیږي چې بیا طالبان په سوات کې داسې راپورته شي.
هغه په موجودګۍ کې دا خلک سوات ته انټر کېدل او دې خپل بیا کاروایي شروع کول، خلکو ته ټلیفون کول، د پتو ډیمانډونه کول، نو دا یو سوالیه نشان دی زموږ په ایجنسیز باندې، زموږ په لا انفورسمنت ایجنسیز باندې. نو دا خلک ډیر زیات په تشویش کې دی، ډیر په یره کې دی چې خدای مکه اصل چې هغه زور سچویشن بیا شروع شي.
د زاهد خان په شانتي د جنگیالي توپ زپلی د سوات خلک اوسم امن غواړي، او پرستو کې په سوات کې د طالبانو موجودګي پر ضد احتجاجونه هم شوي دي، او خلکو دا واضح کړي چې سوات کې طالب نه امن غواړي. کیمرمن هاشم علی سره سادیہ قاسم شاه، سیدو شریف، سوات.
درنو قدرمن اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان د حکومت په استازیتوب د شمالي وزیرستان له اوتمنزو قوم سره د خبرو کولو لپاره جوړ شوی جرګه میرالی تر رسیدلی ده او هڅه کوي چې د دغه قوم له مشرانو سره خبرې وکړي. خو د اوتمنزو مشران وایي له حکومت سره په دې ورستیو کې څو پړاو خبرې شوې دي، خو حکومت سرګنده پایلې نه درلوده. ورزو په سیمه کې د ډوی له خبريال عدنان بیٹنی سره خبرې کوو. بیٹنی صاحب، کله مغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
مهرباني خوشاله اوسې جی
کور ودان. بیٹنی صاحب، دغه جرګې پاړه مو ورستی معلومات څه دي چې الته شمالي وزیرستان ته ورغلې ده؟ دوی تروسه خبرې کړې دي؟ څه خبرې کړې دي؟
دغه چې د حکومت په ایما باندې کوم جرګه جوړه شي و، دغه نن شمالي وزیرستان میرالی ادک سیمه ته ورغلې و، چرته چې اوتمنځي د 13 ورځو راسي په احتیاجي پرلت ناشتي او د علاقې ټول کاروباري مرکزونه او د تګ راتګ لارې هم تړلې دي. او په دغه احتیاجي پرلت کې د یوازنې ایوا غوښتنه د امن کوي چې دوی ته په علاقې کې امن پر ځای کړی شي، او دوی ته په علاقې کې دغه امن بیا د سیاسي ګوندونو مشرانو په منشا باندې ډاډ ورکړل شي. اوس تازه رپورټر له هغه ځای نه دادي چې د ترمنځ دغه خبرې شوې، په دغه خبرو کې 15 ورځې وخت سره ورکړل شوې دي. حکومتي کمیټې چې کوم جرګه ورغلې ده، هغه ورته ویل دي چې د غستون جبه د 15 ورځو کې له حکومتي چرواکو سره شریک کوي. د جرګې چې کوم د اوتمنزو جرګې مشر د ملک رب نواز دغه ایتجی پر لټ تنن ویل دي چې دغه حکومتي وفد دې تراغلې دي، دې ته ډاډ ورکړل شوې دي چې د دې چې کوم ستونزې دا ورته هواروي. او تر هغه وروسته هغه دا فیصله کړې ده چې د علاقې کې متګر تګلیاري دي یا کاروباري مرکزونه دي دا په بشپړ ډول پرانستل شي. کوچکم احتیاجي پرلت پیل شوې دي، دغه احتیاجي پرلت په دغه سي په پرامن طریقه سره دوام لري، او دوی ویل چې تر څو پر دې ته پوره ډاډ نیو ورکړ شوی دغه احتیاجي پرلت روان وي، او کچرته دا خبره هم ناکامه کیږي نو دوی به دغه احتیاجي پرلت چې کوم روان دي د دې کې بیا دوباره پرختیا کوي. بل طرف ته دغه احتیاجي پرلت چې کوم نن د حکومتي کمیټې پلاوي ورغلې وو چې مشري اکرم خان دورانی چې تړاوي د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګون سره دي، هغه کوله هغه په بل سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې دغه اوتمنځي مشران له 15 ورځې وخت اخستل شوی دی د دې لپاره چې د کمستونز د امن د هغه پر ځای کولو لپاره د صوبې او د مرکز حکومتونو سره خبرې وکړي. خو هغه ویلي چې په دې کې غټ خنډ دا دی چې د صوبې چې کوم دلته کور کمانډر دی هغه ترانسفر شوی دی او نوی کور کمانډر لا چارج نه اخستي، هغه د پر دغه وخت اخستل شوی دی. بل د دې خبرې چې ستونزې د امن په حواله سردا بل وزیر اعظم او نور اعلی حکومتي چرواکو سره شریکوي، او تر هغه وروسته په دې باندې نور به مخکې لا عمل جوړوي. اکرم دورانی دا هم ویلي دي چې د دې درنې کسانو دا ویلي چې د پدغه درنه باندې پورا ډاډ پدغه جرګه باندې پورا ډاډ دي، او د حکومت دا غوښتي چې د داسر مذاکرات کوي نو د یک بده سیاسي پارټي نمائندگان شامل وي، نو په هغه ډاډ باندې پدغه جرګه کې شامل شوي دي. او دوی ویلي دي چې د دغه حکومت منځو جرګه د هغه ورته ویل دي چې کله سره کله مذاکرات کېدل د بده شمالي وزیرستان په ټریټری نه د هغه په چکه ما علاقہ د پاره کې د نه بکیږي د مذاکرات ته چا پس نو رزق چې په دې ورستې کې د اسلام آباد ته هم احتجاج کړی دی، د پېښور ته هم د امن لپاره احتجاج کړی دی، خو د دې په غوښتو باندې سنجیده سره عمل نه شوی.
بیٹنی صاحب، د اوتمنزو د قوم یا بټوله کې د شمالي وزیرستان د دغه احتجاجونو او د دغه پرلتونو اغستری غوښتنې څه دي؟ او تاسو اشاره وکول چې یو غوښتنې دا ده چې له حکومت غواړي دغه سیمو امن دي خوندې کی، حکومت ولی دغه ډاډ نشي ورکول، دغه باور نشي ورکول؟
شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پرځت په پراخه کچه سره ضرب اعظم عملیات کړی دي، او دغه عملیات په پیل کې دغه علاقې د وسلوالو څخه د پاکولو داوی هم شوي، خو د علاقې خلک اوس هم وایي چې د علاقې حالات تر عملیات وروسته تسلی وړ نه دي، او دا زیاته وی چې د ضرب اعظم عملیاتو څخه راپدې خو نږدې 480 کسان د علاقې د په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي چې په دې کې زیاتره قومي مشران، سیاسي فعالان او دغه سور سره د علاقې نور چې کوم طبقه خلک دي هغه په هدف کړی شوي دي. په ورستۍ کې دلته چې کوم د یوت افغانستان په نوم باندې ځوانان و هغه په هدف کې شو، دغه جمعیت علما اسلام ګر مشران په هدف کې شول، او خلک دا وایي چې دلته چې کوم د ناامنۍ پیښه روان دي په دې کې لکه تر اوسه پر دې د وخت سنجګي نه ده خدل شوی، او په خپل انتظامیا بیا په دې ورستۍ کې یو خبري غونډه کړې ده، او دا غي مشر شهید علي میډیا ته ویلی وو چې سش کل تر دې مهاله دریش پېته د هدفي وژنه پیښه شوې دي، او دوی ویل دي چې تیر چلند مدیر سي په علاقې کې د ناامنۍ پیښه چي دي دغه یا هدفي وژنه چي دي دا شوی دی. خو بیا هغه دغه داوا هم کړی و چې دلته د نامنۍ په پیښو کې 240 د پاکستان د پوز عسكر او پولیس هم چې دی هغه دلته وجل شوی دی، او دا ویلو چې دلته انتظامیه ژمنه ده چې دلته امن راولي، ځکه چې اوس ټول ادارې راغلي، پولیس هم راغلي دي او د وړاندې نه پوز هم پروت دی او هغه ژمن دي چې دلته امن پر ځای کې. خو د علاقې خلک بیا دغه تشویش لري چې پر لپسې د دوی هدفي وژنې روانې دي، د امن غوښتنې کوي، حکومت دوی ته د امن ډاډ ورکړي، خو بیا د هغه امن چې کوي غوښتنې وي هغه بیا پوره کیږي نه.
بټنه صاحب، په شمالي وزیرستان کې احتجاج هم روان دی، خبري هم کیږي، په بنو کې هم شوې دي، خو له جنوبي وزیرستان څخه د داسې احتجاجونو راپورونه او خبرونه نه خبريږي، نه در رسیدلي. آیا الته حالات سم دي او له شمالي وزیرستان سره توپیر پڅ کې دی؟
دا اوس په وروستیو کې چې څومره پیش تر سره کیږي، دا خو د هدفي وژنو زیات په شمالي وزیرستان کې تر سره کیږي، خو دغه سي جنوبي وزیرستان چې کوم خصوصا چپته جرای نجات عملیات شوې یا مسعود علاقه ورته ویل کیږي، په هغه کې هم لکه وخت وخت باندې هدفي وژنو پیش له مخه کیږي. او په دې وروستیو کې مسعود کامی جرګې هم داسې پریکړه کړې وي چې هغه له حکومت نه غوښتلی وو چې دې ځکه دې ته امن ورکړل شي، خو تر هغه وروسته حکومت دې ته باور ورکړل شو چې د پاکستاني طالبانو سره مذاکرات روان دي او که چېرته مذاکرات کامیاب کیږي نو دې علاقې کې به امن راشي. نو نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې په جنوبي وزیرستان کې هم د امنې پیښو زیات رپورټونه ترلاسه کیږي، بلکې په جنوبي وزیرستان کې تر ټولو زیات مهمه مسله چې ده هلته په ځمکې شخ مین چودنی دي چې عموما په ځوانانو باندې په ځوانانو باندې چودنی کیږي او هغه پکې پرجل کیږي. وقت وقت باندې منظور پښتین یا د نور قبیلو چې کوم مشران دي هغه له حکومتي چرواکو نه دلته د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. بل جنوبي وزیرستان په ولا دا هم ویل کیږي چې د هغه زیاتره علاقې وو سم سیزنل دي، حکومت خدغه داوا لري چې د علاقې ټول خلک بیرته واپس کړي شوی دي، خو د امنیت لاسه وو سم د جنوبي وزیرستان چې کوم زیاتره خلک دي اده خپل علاقو نه بهر د نور ضلعو یا په نور سیمو کې ژوند پترولو باندې مجبور دي.
ادم بټنه سب دما ورسته پښتنه ده چې د دغه اوتمنزو د قوم مشرانو ویلی دي چې پوخا هم له حکومت سره خبرې شوې دي، سو پړاو په دې ورسته یو کې په ځانګړي توګه حکومت پایلې نه درلودي او کدا ځر نتیجه ورنکې پایلې ونه لري، نو دوی به د خپل احتجاج اسلام آباد لوري ته وغځوي. په دې برخه کې دوی څه تیاری نیولای دي؟ تاسو سره څه معلومات شریک کړی دي؟
په دې حواله خو د یو معلومات نه ورکړي، نن تازه چې د یو معلومات راغلي دي مخې ته، په هغه کې دی ویلي دي چې حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړي دي او د یوازنې ایوا غوښتنه ده چې هغه د امن ده او هغه داسې امن غواړي چې د سر او مال دواړه پکې محفوظ وي، او کچرته حکومت بیا په دې کې ناکامه کیږي نو بیا به د آینده تګلارې جوړوي. او دغه احتجاج چې کوم راغونډ کړی دی چې په خوا دلته سړکونه بازارونه هر څه تړل شوی وو، هغه کې نرمي شوې ده او یوازې به په احتجاجي پرلت باندې ناشوي، خو کچرته دغه مذاکرات بیا ناکامه کیږي نو دی به بیا دغه احتجاج کې پرختیا کوي او آینده تګلارې به جوړوي چې هغه تر مخه به وزیرستان ټول لارې سړکونه هم بندوي. او دغه څه کدل ته خبر نه اوردل کېدی به دغه ځای نه احتجاج شي دی هغه اسلام آباد ته پیلوي. زما تاسو دا وایي چې د سره په ورستي کې د انتظامیه او دغه سي په علاقې کې فوزي مشرانو په ایما باندې او دغه سي بیا تر هغه ورسته د لکه مروت او بنو سي مشرانو په منځګړیتوب باندې خبرې شوې، خو دې دا وایي چې هغه لخوا د امن پوره ډاډ نو ورکړل شوی، نو ځکه هغه خبرې چې دي ناکامه شوې دي. دغه سي د صوبې په پارلمان کې هم په دې بحث شوې دي او د مرکز په پارلمان کې هم په بحث شوې دي، خو تر اوسه پورې د صوبې پارلمان لخوا دې ته څه داسې جواب نه ویل شوی. خو دا په لومړي ځل دي چې د مرکز پارلمان لخوا دغه شپاره کسې کمیټې نن دي تراغلی و او د دې دغه د مطالبه چې امر
بعد هغه اور دلی شوې ده. ډیر زیات مننه تاسو باندې بیٹنه صاحب، خور مو ده،
مهرباني، کور ودان.
نو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا یو بل مهم راپور تر ازو چې د عوامي نشټل ګوند خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وای د ګوند تیر حکومتي تیر وطن کړي د بابړی مقدمه نو پرانستي، خو کبیا وخت ورسیږي دغه مقدمه به بیا پرانیزي. د پاکستان د جوړیدو یو کال پوره کیدونه دوه ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا د هغه وخت سرحد د 400 زلي بابړ سیمه کې د قیوم خان په حکومت کې د خدایي خدمتګار تحریک په غړو ډزې شوې وي. عوامي نېشنل ګوند وای په دغه پیخه کې په سلګونو غړي او کسان چې وو وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشران وای کا په واک راشي هغه مقدمه به بیا پرانیزي. ارشد مومن پرې راپور استولې.
د 400 د سوکړ کلی سپینګیری سیف الملک چې درې ورځې وړاندې په حق رسیدلې، د مړینې نه څو ورځې وړاندې دیوت ویلیو د بابړې د پیښې په وخت کې عمر نږدې 15 کاله وو. د علاقې ګڼ شمېر خلک یې بابړې ته ورغلي وو، خو د پیښې وروسته به یې امنیتي اهلکار کلي ته راتلل او دوی به یې وهل ټکول. عوامی نیشنل ګوند وای په کال 1948 کې د چارسدې په بابړه کې د شپږو سوو نه زیات پښتانه وژل شوي وو. د بابړې د پیښې د څلورم اویم کلین منزلو په لړ کې د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د بابړې یادګار ته راغلی وو، په دغه یادګاري ګلونه کې خودل. ایمل ولی خان په دې موقع وویل چې 2003 کې په واک کې نو دا مقدمه یې نه وه پرانیستې او دغه خپله تېروتنه ګڼي، او چې کله هم بیا واک کې رالل د دې پیښې پلټنې به په حکومتي کچ کوي.
حقیقت دا ده چې موږ په دې کې اوس ستومانه یو، موږ نه غلطي شوې ده. ان شاء الله کوم ته کله موقع ملو شو موږ به د بابړ کیس دوباره کولاوو او موږ به کوشش کوو چې دا غي کیس ته دوباره یو صحیح طریقې سره فیصله وکړي.
په 2 اگست 1948 کې خدای خدمتګارو د باچا خان او داغه د ملګرو د نیولو پر ضد لاریون د چارسدې بابړې ته راوستي وو. خو د عوامي نیشنل ګوند تور لګی چې د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر کړی وو چې دغه خلک جلوس ته پرې نه ښودل شي، او په دوی د نیغو ډزو کولو امر کړی وو. د خیبر پښتونخوا پخوانی د اسمبلی غړی او وکیل ایډوکیټ سلیم خان وایي کله چې د هغه وخت په سرحد صوبه کې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کړی شو نو خودی خدمتګار په جیلونو کې واچول شول او بیا د بابړې شان پیخه مخې ته رااله.
کریم خان راغی او بیا زمونږ په دې مردان ثوابه 400 نوخار کوهاټ کرک بنو د ټیټه خدای خدمتګاری د خلکو په کورونو ورل بس بابونه ولا بار استه ته اور لگو غلیب ولا استه په لار کې نوستي خلک به په خرونو سورو د مشران بیزته ولا وکړي مخونه به ودا د اندوان ملګری.
ایمن ولی خان نن خبر یالان ته ویل د بابړې پیخه د پښتنو کربلا ده. نو موړي ویل په دې سیمه کې اوس هم د پښتنو حالات کوم ډیر بدل شوی نه دي، او د دې سیمه خلک اوس هم وجل کیږي او د مشکل حالاتونه تیریږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدرمنو اردونکو، نن د اگست 12 نیټه په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د ورځې په توګه لمانځل شوې ده، او په اسلام آباد کې یې په لوی لاریون کې غوښتنه کړې ده چې د دوی پر ضد د مذهبي د سپکاوي د قانون ناسم استعمال بند کړی شي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال ارشد حسین دا راپور تیار کړی.
په پاکستان کې د لږکو ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې په هیواد کې میشت عیسایان، هندوان او نور اقلیتونه د هیواد په پارلمان کې د څوکو سیوا کولو، په جبري توګه د مذهب د بدلون او د حساس مذهبي قوانینو د ناسم استعمال د ودرولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د زیارت پر ورځ د لږکو اتحادیه یا ماینارټي الاینس پاکستان د سوری لاندې اسلام آباد کې یو احتجاجي غونډه شوه چې پکې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي په ګڼ شمیر کې اقلیتي غړو ګډون کړي.
د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل چې زمونږ په کلی کې په یو عیسوي تن د مذهب د سپکاوي قانون لاندې مقدمه جوړه شوې وه، او کوم پولیس چارواکي چې دا مقدمه درج کوله هغه نو خبر چې 295 سی د فساد
د نړیوالو مذهبي آزادو په اړه د امریکایي کمیشن د کال 2022 په ریپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان دننه کال 2021 کې د مذهبي آزادو ګراف نور هم لاندې راغورځېدلې. د کمیشن په ریپورت کې ویلي شوی دغه کال په پاکستان کې د هدفي وجنو، د لږکو ژوندۍ سوځولو، تشدد او په جبري توګه د مذهب د بدلون سره سره د لږکو د عبادت په ځایونو د حملو ډک کال وو.
زموږ اقلیتي ښځو کې د تعلیم کچه کمه ده، او چې کمی ښځې تعلیم نه لري نو بیا مجبور وي چې د خلکو په کورونو کې کار وکړي، او داسې د تعلیم د نشټوالي له کبله د کار په محل د جنسي تیرو سره مخامخ کیږي.
د پاکستان صدر او وزیر اعظم شهباز شریف د لږکو د ورځې په مناسبت جاری کړي خپل جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د پاکستان دستور د لږکو د حقونو ضمانت ورکوي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د کال 2021 پر مهال د سلور اتیا کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون لاندې مقدمه درج شوي او د مذهب د سپکاوي د تورونو په اساس درې کسان وجل شوي هم دي.
مینارټیز سره کومه قبلونه چې د مینارټی دي در د ملک خلک دي در د ملک پورا احترام د جنارو تعلیماتو مطالق دي کې مینارټی نشته خو نن دي د یو سوچ لاندې بل سوچ لاندې مینارټی شکل ته راخلی شو
مناسبت قومی اسمبلی کې اقلیتی کنونشن تخپل وینا کې د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې په جبري توګه د مذهب بدلون نه خو اسلام اجازه ورکوي او نه د پاکستان دستور. نوموړي ویلي د دې ظلم د مخنیوي لپاره باید چې قانون سازي وکړي شي. د همکار وقار احمد سره ورشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا د راپور کې مو اوریدل چې نن د اگست په 12مه نیټه په پاکستان کې د لګکیو د ورځې په توګه لمانځل شوې ده، خو په همدې ورځ هم د احمدي لګکیو یو تن وژل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې راپور لرو. دغه ډول د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان غوښتي چې د خلکو جبري لا درکه کول او د بدرګه کسانو لپاره د احتجاج کوونکو زورول او ویرول دي بند کړي. دا او یو شمېر نور راپورونه به د خبرونې په وروستیو برخو کې تاسو سره شریک کړو. خو اوس ورزو د پاکستان د روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو په اړه په اسلام آباد کې د ډی وی له خبريال پیر ولا شاه صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب، کله مګه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي دیستاسو
आवाज راځي ډیره مننه
کور ودان. پیر صاحب، داسې راپورونه خبر شوی دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دلته په امریکا کې یو لابینګ فورم ټاکلی دا هغوی ته پیسې ورکوي تر څو چې د دوی په وړاندې د امریکې په اصطلاح د امریکایي چارواکو نظر بدل کړي. دا په داسې حال کې چې عمران خان تر دې وروستیو پورې په خپلو ټولو غونډو کې د امریکې پر ضد او د لویدیځ پر ضد خبرې کوي او هغوی د پاکستان په سیاسي چارو کې پلاسوهنه تورنوي. په دې اړه هلته په سیمه کې څه نظر موجود دی او کارپوهان څه وایي؟
او دروند نه دا نیوکه خو کېدی عمران خان باندې، خاص کار چې کله پاکستان کې د امریکا سفیر تلو د خیبر پختونخوا په دوره باندې ولته کې د عمران خان د ګوند اعلی وزیر سره ملاقات کړو. خیبر پختونخوا حکومت ته چې کوم نه د امریکا تر طرف ته گاډی ورکړو نو په دې باندې نیوکه خو کېدی په عمران خان باندې. خدا نن یو بل خبر مخه تراغلو، دا چې شواهد مخه تراغلو چې ګنی د تحریک انصاف امریکا کی یو فرم سره خبره کړه دا د شپږو میاشتو لپاره $30,000 به ورته هر میاشت تحریک انصاف ورکوي. او خبر دا شو چې د دې کار باندې چې تحریک انصاف لپاره الته کی لارې جوړې کړي یا الته کی چې کوم پارلمان دی یا د جو بایدن انتظامیه د امریکا د صدر هغه کی د تحریک انصاف لپاره چې کوم دینو دا ریسټر چې کوم داړي کی بیزای شي دا پزیشي او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د اطلاعاتو سیکرټر دی فواد چودھری هغه دا الزامونه رد کړی دي چې یعنی دا فرم د دې لپاره جوړ شوی دی دا د ریز رد کړی دي. هغه دا منل چې یو فرم سره د دې خبره شوی دا خو د فواد چودھری په خبره دا فرم د لابینګ کول نه پاره نه دی بلکې دا فرم تحریک انصاف د سره ځکه خبره کړی دا چې په امریکا کې د امریکا په میډیا کې د تحریک انصاف لپاره کار وکړي او د تحریک انصاف پروجیکټ شروع کړي یا د دې الته کې چې کوم درا دي په جنګلو دا هغه په خلکو کې خبر دي شي دو هغه وښه دي طلبي است یا لوبینګ فرم ورته نشو ویلي. البته هغه دا ویلي دي چې دا به صرف او صرف د میډیا لپاره کړی دی چې په میډیا کې پبلک ریلیشننګ کې د تحریک انصاف چې کوم دی هغه وخت تراشي په امریکا کې نو هغه خو رد کړی دی خو داسې اطلاعات وو او باندې نیوکم کې د څنګه تاسو ذکر وکړو چې عمران خان خو یو خوا په امریکا باندې نیوکې کوي چې د دوی حکومت ختم کړی دی د پاکستان خلاف نړیوال سازش کړی دی او بل خوا ته هلته کې دغه فرمونه یا داسې فرمونه خدمات بخلي چې د دوی لپاره هلته کې لابي وکړي. جی
ها پیر صاحب د ما بل پښتنه د پاکستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه ده. دا سر راپورونه خبر شوې دي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستانی روپی ارزښت د ډالر په وړاندې یو څه خښوې ده پورته شوې ده. د دې دلایل څه کېدلې سي؟ آیا پاکستان قرضې ترلاسه کړې دي؟ د پاکستان اقتصاد مثبت لوري ته خوځښت پیل کړی ده او که نور څه دلایل څه؟
یو لوی علت خدا ویلی کیږي چې تیره اونۍ د پاکستان د فوج لښکر چې کله اماراتو چې کوم شاهي خاندان دی یا نور چې کوم هغه په خپل ځاني هلې ځلې کړی وي چې آی ایم ایف پاکستان ته راکیس ورکړي په نړیواله کچه رابطې کړی وي د هغې نه پس د ډالر په بیه کې په تیزۍ سره کمی راغلی دی. یو لس فیصدي چې کومه ده روپۍ مضبوطه شوې ده. دغه سلسله دی هفته کې روانه وه. دا درې ورځې چې کاروباري ورځې وې نن پای ته ورسېده. دا کاروباري هفته په اخرنۍ ورځ هم درې نیم روپۍ چې کم دی ډالر هغه ارزان شو د روپۍ په مقابله کې. نن بینک کې چې کم د دې بیه پاتې شوې ده انټر بینک هغه 215 روپۍ او 50 پیسې ویلې کېږي چې دا پاتې شوې ده. نو درې نیم روپۍ دا نن هم راغورځېدلې او لوی سبب هم دا ښودل کېږي چې لیټر آف انټینټ ورته ویلې کېږي چې د آی ایم ایف د طرف نه د پاکستان حکومت ته ترلاسه شو او ویل کېږي داسې چې د دې خط په اساس باندې هم یو ګام مخکې تللی دی د پاکستان او د آی ایم ایف تر منځ چې کوم لوزنامه شوې ده راغې د لاندې چې پاکستان ته به آی ایم ایف کوم بل کیس ورکوي د هغې لپاره لاره هواره شوې ده. یو لوی سبب خدا ښودل کېږي چې د آرمی چیف د هلو ځلو نه پس او د آی ایم ایف د طرف نه چې دا لیټر آف انټینټ ملو شو ډالر بیا چې دا دغه خطر راغلی دا خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې د سرکاري چې کوم شمیري دي د شماریات ادارې نن جاری کړی دي په دې تیر اونۍ کې د ګرانې شر چې کوم د پاغې کې هیڅ کمی نه راغلی او هغه تیر اونۍ چې کوم ده هغه هم د 20% نه انفلیشن چې دی هغه زیات پاتې شوی دی پاکستان کې. جی
ډیره زیاته مننه پیر صاحب. کور مو ده
مهرباني. جی
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او تړنې کتل او اورل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردوونکو لاملتیامو یو نړی مننه راځو. یو بل مهم راپور ته چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان غوښتي چې د خلکو جبري لا درکه کول د بې درکه کسانو لپاره د احتجاج کوونکو زورول ویرول او پر هغوی تشدد کول دی بند کړي. د پنجشنبې زیارت په ورځ خبر شوی د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورټ کې لیکل شوی چې په پاکستان کې امنیتي ادارې د لا درکه کسانو لپاره احتجاج کوونکي زوروي د هغوی احتجاجونو مخه نیسي او وخت نا وخت هغوی ته ډول ډول ګواښونه هم کوي. په دې اړه له سیمې د ډیبي د خبریال حفیظ الله شیرانی یو راپور وکړي.
د پنځشنبې یا زیارت په ورځ خپور شوی د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورت کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د لادرکو کسانو لپاره احتجاج کوونکي د امنیتي ادارو له لوري زورول کیږي د هغوی د احتجاج مخه نیول کیږي او وخت نا وخت هغه ګواښل کیږي. هم امنیسټي انټرنیشنل غوښتي چې پاکستان دې د دې احتجاج کوونکو زورول ضرور بند کړي. د یا تنظیم په رپورت کې د لادرکو بلوچستان او د پښتونخوا صوبې د لادرکو کورنیو د غړو مثالونه ورکول شوی او لیکل شوی چې د نادرکو کسانو د کورنوي وغړو ته د قانوني احتجاج کولو حق نه دی ورکول سوی او د هغوی مخ نیول کیږي. ریپورت زیاتوي چې د احتجاج پر وخت پر احتجاج کوونکو د عسکرو له لوري د تشدد عکسونه او ویډیووي د ریاست د جبر نقشې او ثبوت دی. له تیرو درو اونۍ څخه د کوټې پر فیاسنبل څلور لارې د بلوچستان د ګورنر د کور و مخې ته د نادرکو بلوچانو د کورنیو د غړو له لوري احتجاجي پرلت روان دی. دغه پرلت کوونکي وایي د دوی خپلوان په زور لا درک کړل سوي دي. دوی ځکه احتجاج کوي چې د هغوی درک دې معلوم سي او یادي و عدالت ته وړاندې کړل سي. سایره بلوڅ وایي پر 13 جنوري د سند په کراچۍ ښار کې احتجاج کاوه چې پولیس ور باندې تشدد وکړ. سایره زیاتوي چې په کوټه کې هم د احتجاج په اول ورځ ور باندې د پولیسو له لوري تشدد وسو او د دوی د احتجاج مخه ونیول سو.
یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ پولیس کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی تشدد ہوتی ہے.
در اشتیاد چې پر مش سخت تشدد کیږي. په اول ورځ چې مش دل تراتلو د گورنر د کور و مخې ته نو پولیسو پر مش د لرګیو بارونه وکړل او وش کې بایونکې غازونه وکړول. پر مش یې ډزې وکړې. له دې وجې د ماشومانو او د سپینسرو زنانو حالت لا نور خراب سو. مش ته کنزلې وکړې. مش پر سړکونو دراوتلو شوق نه لرو خو د خپلو نازولو د پاره راوتلیو.
یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے مجبور ہیں.
د امنیسټي انټرنیشنل د تازه ریپورت په جواب کې د پاکستان د مرکزی حکومت او نه هم د پوځي ادارو لخوا د ریپورت د جوړولو تر وخت کوم دریز مخې تراغلی. بل لوري ته ډیوا د بلوچستان د داخله چارو له محکمې سره او د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو له صلاحکار میر جالانګو سره د ټلیفون له لارې په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالی نسوه. تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومتونو او د پاکستان پوځ د خلکو په زور د لادرکه کولو اړوند ریپورتونه او تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان ضد قوتونه د پاکستان او د پاکستان د استخباراتي ادارو د بدنامه کولو لپاره داسې تورونه پوري کوي. په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان ذمہ ایډوکیټ حبیب طاهر وډیوته وویل چې دوی له اولې ورځې دا خبره کوي چې دلته په ناقانونه توګه خلک په زور لادرکه او د هغوی لپاره احتجاج کوونکي زورول کیږي. هغه وویل د خلکو د لادرکه کولو تر ټولو لوی ستونزه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبه کې ده.
موږ وایو چې د سرکار سټیټ پیسفل اسمبلیز چې هر څو خپل خلک کوي د عوام کوي هغه کې باید کې فورس استعمال نه کړي.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي چې په زور لادرکه کول د بشري حقوقو له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه او د نړیوالو قوانینو له مخې جرم دی. د نړیوال سازمان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې هغه کسان خوشی کړي چې په زور لادرکه کړل سوي دي او یادي سمدستي و ملکی عدالتونو ته وړاندې کړل سي تر څو د هغوی د نیونې یا د لادرکه کولو قانوني حیثیت څرګند سي. ریپورت وایي جبري ورکول باید جرم وي نه چې سولیز لاریون. د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې ریپورت دی چې د لادرکو بلوچانو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري و محکمه ته یو زر ته نږدې لادرکو کسانو لیست ورکول سوی و په کومو کې چې د حکومت په مرسته په تیرو درنیمو کالو کې 515 لادرکه سوي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
درنو قدرمن اردوونکو نن د اګست 12 ده. لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې واوریدل چې په پاکستان کې د غورز د لکه کیو د ورځې په توګه مزل شوې ده. خو په ورته وخت کې پاکستان کې د مذهبي احمدي لکه کی تور لګول چې د پنجاب ربو سیمه کې یو احمدي د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی په حق کې شارونو لګول نه انکار پر سر وژل شوې ده. خو تحریک لبیک د دغه پیښنا ځان بے خبره غنی په دې اړه پام وکړی. له اسلام آباد څخه د دې د خبريال پیر ولایت شای و راپورته.
جماعت احمدیه تر مخدوش په تکالن نصیر احمد اغه وخرب و سټیشن باندې د چاړو په گزارونو او وجل شو کله چې اغه د قاتل په وینا د مذهبي تندرو وډل تحریک لبیک مشر خادم رضوی په حق کې ناره لګول نه انکار وکړو. د جماعت احمدیه ویان عامر محمود په وینا قاتل شهزاد احمد د مدرسې نه علم حاصل کړي حافظ قران دی او د تحریک لبیک د فکر نه متاثر دی.
اس کا نشانہ آل تو احمدی بن رہے ہیں لیکن اگر اس انتہا پسند کی لہر کو نہ رکا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی.
وی او اے ڈی وسر خبرو کی عامر محمود ویل دیو منظم منصوبے دلاندی دا جماعت احمدیہ بزد دخل کو ذہن سازی کی گی چھلے عملے وقت پا وقت دا سے ناوڑا پیخی را منستا کی گی. نوموړي خبرداري ورکړه کده دې مخنیوي او د ذمہوارو په ضد کاروایي او نشوینو هغه وخت لري نه دي چې دغه تندرو وډلو د فکر نه متاثر خلک به ملک کې څوک هم او نه بخي. پلواند نه پنجاب صوبه کې واکمن مسلم لیگ تعال مشر ملک الیاس اوان د یاد صوبی خوشاب سیمه کې مشت احمدیانو د شړلو په حق له ځای ډیپټی کمشنر ته خاص ور کړی دی. هم تیر ورځ لاهور ځانګړي عدالت د ترهګرۍ او ملکی امنیت ته زیان رسولو په تور تیر کال راهسه گرفتار د تحریک لبیک 19 غړي د شواهدو د نشټوالي له امله خوشی کړی دی. کال 2020 کې د تحریک لبیک د خونړي احتجاجونو په سر د اغه واکمن تحریک انصاف لومبه خو د غډله باندې د بندیز لګولو اعلان کړو، خو بیا حکومت د دین ډیر زر پشا شوی او یو عام تاثر داده چې د پاکستان ریاستی اداري ټی ایل پی کامی بهر کې شامل اول غواړي. رب واکې د احمدی تن وجن پیښې ته خبرګون کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د کونسل غړي نسرین ازر وایي هم دغه وجه ده چې دوی د تحریک لبیک یا د لا قانون ټی ټی پی سره د څه قسم نرمه مخالفت کوي.
ایسے عناصر کوئی پھر ملتی ہے شامل کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے، تو پھر یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے.
اغه ول تندرا وډلو سره خبرو اترو په نتیجه کې به انتها پسندی لا نور هم خوريږي، ځکه دوی غړي چې د دې د مخنیوي لپاره د سخت ګامونه پورته کړی شو د ټي ټي پی سره د خبرو اترو نه ډډه وکړي شي. بل اړخ ته د تحریک لبیک ویان راجا دانش بختیار د ربوا د پیښنه لا تعلقي سرګنده کړې ده. جماعت احمدیه تر مخه قاتل د موقع د زینه گرفتار کړی شوی دی. د دې پیخي د پخلی او د نورو تفصيلات لپاره د وی او ای ډي ود چناب نگر پولیس سټیشن مشر یا ایس ایچ او راجا طاهر من سره د رابطو هڅه ناکامه شوې دي. بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه ډیر وخت را هڅه تور لګوي پاکستان حکومت لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او دا بی اساسه بولی. هم تیر ورځ پاکستان کې د لګکو سره یو والی ورځ منځلو پترس کې حکومتي اتحاد پی ڈی ایم د اقلیتونو تحفظ باوري جوړولو عزم څرګند کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
درنو قدر من اردن کو او سم راځو د افغانستان پړې و راپور ته چې د بی پولی خبریالانو ټولنی یا آر ایس ایف په افغانستان کې واکتا د طالبانو د رسیدو څخه یو کال وروسته یو راپور خپور کړی چې پکې تیر یو کال کې 95.9% خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې زیاتره پکې خزینه خبریالانی دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د طالبانو تیر یو کلنې واکمنۍ د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په ګډون له نورو برخو سره سره رسنۍ او خبریالان هم زشت ډېر اغیزمن کړي دي. د بی پولي خبریالانو نړیوال تنظیم وایي افغانستان په تیر یو کال کې 9.95% رسنۍ او 95.6% خبریالان بایللی دي. وایي په ځانګړې توګه ښځې چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په 11 ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نسته. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز وایي په افغانستان کې د دومره ډیرو رسنیو د ختمېدو او د خبریالانو د بیکاره کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنیو پر ازادۍ د طالبانو لګیدلې بندیزونه دي. که څه هم طالبان داوه کوي چې رسنیو ته یې په ازادۍ سره د فعالیت اجازه ورکړې، خو په تیرو میاشتو کې په لسګونو افغان او بهرني خبریالان د کار پر وخت نیولي او ځینې یې د دوی د حکومت خلاف د مظاهرو د پوښښ یا کوریج پر وخت وهلې ډبولې هم دي. د بې پولي خبریالانو تنظیم په خپله تازه سروې کې وایي په دې کې شک نسته چې د کابل حکومت ړنګېدو او د طالبانو واکمنۍ پر میډیا ژور اغېز کړی دی. وایي د تیر کال د اګست تر 15 مخکې افغانستان 1540 رسنۍ لرلې، خو وایي یو کال وروسته له دغو څخه 219 رسنیو خپل کار پرېښی دی. د دې تنظیم د سروې له مخې د اګست تر 15 مخکې په افغانستان کې د خبریالانو شمیر 1,950 ګڼل شوی، خو اوس یې شمیر 4,950 ته راټیټ شوی دی. وایي په دوی کې ښځې زیاتې اغېزمنې شوې دي او 6.9% ښځینه خبریالانو خپل کارونه بایللي دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې مشر کریسټوف ډیلور وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې خبریالي تباه شوې ده. ښاغلی کریسټوف وایي رسنۍ او خبریالان د طالبانو د هغو ظالمانه تګلارو تابع دي چې د رسنوی ازادي محدودوي او جبر او زور ته لار خلاصوي. د آر ایس ایف مشر له طالب چارواکو غوښتي چې د رسنوی پر کارکوونکو تشدد او د هغوی ځورونې پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې په هر ځای کې بې له خنډ خپل کار وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د جرنالیزم تباهۍ ته قتل عام ویلی او وایي په دې کې تر ټولو زیاتې ښځې اغېزمنې شوې دي او له 14 ولایتونو څخه په 11 کې ښځینه خبریالانې له رسنیو څخه په بشپړه توګه ورکې شوې دي. په دغو ولایتونو کې چې ښځینه خبریالانې پکې اوس کار نه کوي، بادغیس، هلمند، دایکنډي، غزنی، وردګ، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل شامل دي. د آر ایس ایف د سروې له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2,265 ښځو له رسنیو سره د خبریالانو په توګه او په نورو برخو کې کار کاوه، خو وایي اوس یوازې 6,065 ښځې په دې برخه کې کار کوي. سروې وایي په دغو ښځو کې 4.6% د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو وایي پاتې 6.9% ښځینه خبریالانې اوس په هیواد کې کار نه کوي. د خبریالانو دغه نړیواله ټولنه وایي د ښځینه خبریالانو د ځورونو او له کار ګوښه کولو لپاره د بې حیايي او د ټولنې د ارزښتونو خلاف عمل غوندي تورونه تر ډیره د پلمې په توګه کارول کیږي. وایي د طالبانو دغه روایتي چلند د دې سبب شوی چې ښځې په ټلویزیونونو کې د مخ پټ ولو ته مجبور سوي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درنو قدرمن اردوونکو، اوس هم راځو د اوکراین په اړه. ورستی راپور ته چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روسانو یو ځل بیا د ژپوریژا په نامه د برېښنا د اټومي بټۍ باندې هلته راکټي بریدونه کړي دي او په ورته وخت کې نوموړي ویلي دي چې دا نه یوازې د اوکراین اړتیا ده چې له دغه ځای څخه روسان ووځي، بلکې دا نړۍ ته هم یو لویه اندېښنه ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش هم په یو بیان کې ویلي له دغې ودانۍ څخه باید د هیڅ ډول پوځي عملیاتو لپاره کار وانه خیستل شي. په همدې موضوع نور حال په دې راپور کې اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د زیارتیا پنجشنبه ناوخته په خپلې ورځنۍ وینا کې وویل په اوکراین کې د ژپوریژیا په نامه د اروپا د برېښنا تر ټولو سترې اټومي بټۍ سره نږدې روسانو بیا توغندي ویشتي. هغه وویل هیچا هم له اټومي بټۍ څخه د دې لپاره کار نه دی اخیستی چې ټوله نړۍ وګواښي. زیلنسکی وویل په نړۍ کې هر څوک باید په بیړه غبرګون وښيي تر څو د ژپوریژیا د برېښنا له اټومي بټۍ څخه اشغالګر وباسي. دا د نړۍ په ګټه ده، نه یوازې د اوکراین اړتیا ده. اوکراین او روس دواړه یو او بل تورنوي چې له دغې اټومي بټۍ څخه راکټي بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش په یو بیان کې ویلي له دغې ودانۍ څخه باید د هیڅ ډول پوځي عملیاتو لپاره کار وانه خیستل شي او د دې پر ځای په تخنیکي توګه بیړنیو تړونونو ته اړتیا ده چې له دغې سیمې پوځیان ووځي او خوندیتوب یې باوري شي. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتو ویلي د کرایمیا په ساکي هوایي پوځي اډه کې د دې اونۍ په سر کې شوې چاودنې د وسلو مهماتو د څلورو زیرمو څخه شوې دي. لکه تر لګه تل وتک ویجاړې شوې او یا سخت زیانمنې شوې. راپور وایي که څه هم له دغه هوایي اډې څخه خدمات ترسره کیږي، خو د روس د توري بحیري سمندري ځواک هوایي وړتیاوې ورسره کمې شوې دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا روس ته د ډرون د ورکړې د تړون له مخې په دې وروستیو اونیو کې په ایران کې روسان روزل شوی دی. امریکایي چارواکو تیره میاشت ویلي وو چې واشنګټن ته داسې معلومات رسېدلي چې ایران تیاری نیسي چې روس ته 200 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ورکړي چې ځینې یې وسلې هم لري او د همدې موخې لپاره روسي چارواکو له ایران څخه لیدنه کړې ده. دغې ادعا هغه اندېښنې راپورته کړي چې ایران په منځني ختیځ کې هم خپلو متحدینو ته ډرونونه استولي وو او اوس د اوکراین په وړاندې جګړه کې د روس ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه چې په هغه کې له خپل اوکراینی سیال سره ټلیفوني خبرې هم وې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان د ټلیفون له لارې خبر یارانو ته وویل چې روسان د دغو ډرونونو لپاره په ایران کې روزل شوي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین له بندرونو څخه دوه کښتۍ د جمعې په ورځ روانه شوې دي. د اوکراین وزیر الکساندر کوبریکوف په یو ټویټ کې ویلي په یوې کښتۍ کې 20,000 ټنه غله بار وه او ایتوپیا ته روانه شوه. د جمعې په ورځ د دغو دوو کښتیو په ګډون تر اوسه پورې د اوکراین له بندرونو څخه 14 په غلو دانو بار کښتۍ روانې شوې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني کو.
درنو قدرمن اردوونکو اوس هم د نړیوالو راپورونو په لړکی او بل راپور در سره شریکو چې د اسرائیل او جهادي ډلې حماس ترمنځ د درې ورځو سختو نښتو وروسته بل اخر ډز باندې شوې ده. او لدی سره د غزې په تراړه باندې د 2 میلیون فلسطینیانو هغه ستونزې یو ځل بیا نړۍ ته ښکاره شوې دي چې په دغه ځای کې موجود دي. په ورته وخت کې په دغه سیمه کې 95% اوبه هم د څښلو وړ نه دي. پاموکړی په دې اړه د امریکا غږ یو راپور ته چې زموږ همکار بختور شای وړاندې کوي.
د اسرائیل او جهادي وسلوالو ترمنځ د 3 ورځو د سخت جګړې وروسته داسې ښکاری چې په سیمه کې ډزبندي ټینګه شوې ده. د اسرائیل وزیر اعظم یایر لاپید د پوز د هدفې بریدونو ستاینه وکړه، خو ځایي سیاسي مشران د فلسطین نږدې 2 میلیونه وګړو ته ورغلل او دا غوي مسلې واوریدلې.
زه غواړم چې د فلسطین ولسته وایم چې و بل لار هم شته. مونږ به په دې پوهیږو چې خپل دفاع به څنګه کوو، خو چې څوک را سره په امن اوسیږي هغوی ته د کار او خجون په ورکړه هم پوهیږو.
خو سره د دې اکثره فلسطینی دا د اسرائیل یو بل حمله ګڼي چې بربادی په سیمه کې لا زیاته کړي. یارا مهامو د غزا پټې فلسطینی وګړې ده.
د اسرائیل په بمباری کې زما کور ران شو. مونږ وسته خپلوانو کرا اوسېګو، نه پوهېګم مونږ بس سکو. زما پلار کال وړاندې مړ شوی، وس یوازې زما مور خويندې او دوه واړه رونه پاتې دي. مونږ سره د خوراک لپاره هم پیسې نشته.
جهادي تنظیم حماس دا ځل د دغه جګړې نه ځان ډډې ته ساتلې ده. فلسطینی سیړونکو وایي حماس نه غواړي چې د اسرائیل نه د فلسطینی وګړو ګټي په خطر کې واچوي. چا چې فلسطین ته د تیلو رسد ورکړي او د 15,000 نه زیاتو د غزا خلکو ته د کار کولو پرمټونه ورکړي دي چې پکې هر وګړی نږدې 10 تنه کورنۍ ساتي. غیاس العمری د فلسطین سیاسي سیړونکو دی.
د بیګست وینر اون د فلسطینین
په دې لوبه کې زیاته ګټه حماس ته رسی. حماس دا هم ثابت کړي چې کوو غواړي نو په غزا کې جهاد قابو کولای شي.
خودزبندی ده فلسطین بشمیره مسلې نشي هوارولې. چرته چې په دریو کې دوه برخه خلک د غربت تکر خلاند ژوند تیروي، 50% خلک بیروزګار دي او اکثره خلک د ملګرو ملتونو خیراتي خوراک ته ناستي. عمر شعبان د فلسطین اقتصادي سړونکو دی.
د دې ځای په خلکو سفری بندیزونه دي. بجلی په ټول شواروز کې 12 غنټې راځي او کله کله خو 4 ساعت ته هم راشي. ملکی ډانچا ډیره خراب ده، د دوایانو او آلاتو کمی ده، اکثر ښه ډاکټران د غزان بهر لاړل، اوبه مالګینې دي او پنځه نوي د نلکو اوبه د څښلو نه دي.
اکثر څېړونکي وایي که په فلسطین کې د بشري ستونزو په وخت مخنیوی ونه شو نو د تشدد یوه بله لړۍ ډیره لري نه ده. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدر من اردن کو لملتیام او بیا هم یو نړی مننه تاسو کولای سي د وایس اف امریکا ډی وی د غټولي خبرونه پروګرامونه راپورونه او پر پوری کیسی تاسو د وایس اف امریکا په ټولنیزو رسنیو باندې تر لاسه کی وو به نه او خپل تفسیری په ویل کی په فیسبوک باندې د وی او ای ډی وا پاتا دا وی او ای ډی وا په فیسبوک کې تاسو کولای شئ زموږ د میلیونونو مینوالو سره یو ځای شئ او خپل نظر څرګند کړئ. دغه ډول تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی پر وېبپاڼه باندې چې وی او ای ډی ون نیوز ډاٹ کام دی د ورځې ټول راپورونه او ویډیوګانې هلته هم پیدا کړي. ترنو قدرمنو اوردونکو، د دې سره ورزو د دې خبرونې او وروستي راپور ته چې په ګرد د ګرد نړۍ په سیر په پاکستان کې هم د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل شوی دی او د ځوانانو پر ستونزو باندې بیلابیل پروګرامونه جوړ شوی دي او په دې باندې بحث او خبرې شوی دي، ځکه په دغه هیواد کې د ځوانانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي ځوان نسل په دې وخت کې د روزګار، تعلیم، هنر او په نورو برخو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. لسیمی د دې خبريال فلشنواري پر اوره پورې سوالي.
په پاکستان کې د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملکی او نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې ویلي ځوانان دا وخت د روزګار د نشټوالي، د تعلیم د سہولتونو کمی او نورو ستونزو سره مخ شوي دي. د ځوانانو د حقونو د لپاره مبارزه کوونکي وایي ګڼ شمېر ځوانان د مثبت کارونو په ځای په نشو او نورو کارونو کې اخته شوي او دا په ټولنه منفي اغیز کوي.
خیبر پختونخوا حکومت چې کم دی د ځوانانو لپاره کم سیزونه پلان کړي وو، هغه اومغه شانتي پایپ لاین پاتې دي. اوس دا غیز دا د وخت تقاضا ده چې پاغه باندې کار وشي، خاص کر په قبایلي ځمکې ازلا کې. خیبر پختونخوا چې کم یوت افیرز ډایریکټریټ ته کوم اداره چې کوم نه دا غې سره د قبایلی سیمو بلا شی به فنډس پراته دي. ما داسې هم اوریدلی چې تقریبا 3 ارب روپۍ د قبایلی سیمو پرتی دي او تر اوسه پورې پاغه کې یوټیلایزیشن نه دی شوی.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ڈی پی په 2000 کال راپور کې ویلي په پاکستان کې یو کم 10% ځوانان بې تعلیم دي او په دوی کې یوازې 6% د 12 کالو نه زیات تعلیم لري. په دغه راپور کې دا هم ویلې شوې هر کال 4 میلیونه ځوانان د کار کولو عمر ته داخليږي خو یوازې یو کم 30% ځوانان کار ترلاسه کوي.
د سټوډنټس نه علاوه لکه صرف په ایجوکیشن فوکس نه کو پدې کې دا سیم دي چې کم امپلایمنت دل دی کې چې کم امپلایمنت جو اس ریلیونټ جاب سی لکه امازون ټایپ شو دا سه نور زین شو اغه سکلز ورته دغه کو اغه غوغه مونږ دغه کو او چې کم دا سی دي چې اغه ته ادر دن د دې دي چې ایجوکیشن نشته خو سکل ایزده او دغه روان دي اغه ته مونږ دغه ورکوونه لکه لاست ایئر مونږ ګرانټس ورکړي دي او اغه ګرانټس چې کم دي پای باندې سم مور دین 218 کاروبارونه الکانو ینګ الکانو سٹارټ کړي دي.
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلي په هیواد کې دا وخت ډیګری ترلاسه کوونکي 10% تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي چې پکې 50% ښځې او 14% سړي شامل دي.
فیمیل سره پاره چې کم ده مونږه الریډي ډیر زیات لکه ایجوکیشن لیول سره چې کم کاری هغه مونږه غوې ته دا کوو چې کن ایجوکیشن نه لیکړي هاوس وایف دی یا دغه دي پای کې به مونږه لکه لاست ایئر چې کم ده مونږه کوکینګ کمپټیشنز کوکینګ سکلز دغه شانتي به وی چې کم ده با آنلاین خپل دغه کوي خپل ریسیپیز وغیرہ دا نغې نه ډیر ښه کافی جابز کریټ شوی دي. دغه شانتي چې کم ده دا دستکاری دغه شینو باندې مونږه ډیر فوکس کړی.
د ځوانانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د مجموعي آبادۍ 40% د دې شوکالونو کم عمر کسان جوړیږي او که هغوی مهارتونه په کار راوستل شي نو د هیواد په پرمختګ او اقتصاد ښه کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیودا لملتیا او ملګرتیا څخه مو یو نړی مننه تاسو کولای سي په یاد مو وی او دا مهروي چې د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د واقع یو کلنی دوري پر سرسم د وایس اف امریکا دی ویله خبر تاسو ګڼ زنګړی راپورونه او ویډیو راپورونه تاسو سره شریک سي. درنو قدر من اردن کو د دې خبرونه پروډوسر زموږ همکار عابد حسین صاحب او په ورته وخت کې د تخنیک په برخه کې انجنیرانو او واسکوس او جان د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد تاسو په لوی لاس پارم تر بلې خبرونه پوری روغ جوړو خوشاله اوسئ.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ